په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مزنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند د رول پر پراخېدو ټینګار وکړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی وار ورکو فرشته جلال زیته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو دوستانو سړي مسې په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنگټن سره ګډې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان د حکومت د راتلونکي ثبات او امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. او په ترکیه کې د بشري حقوقو د یوولسو فعالانو محاکمه نن پیل شوه. دا هم پوره خبرونه. د هرات چارواکي وایي چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه په هوایي حمله کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شوي دي. د هرات د والي بیان جیلاني فرهاد نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې بمبارد د چشت شریف ولسوالۍ په درۍ تخت سیمه کې شوی دی.
و این شهاد از سوی پیارات بدون سرکین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن و کاری دولت از این شهاد.
د هرات د والی ویاند ویل د وسلوالو طالبانو د غونډې هدف نه دی څرګندوي، خو لسیمه تشریدلې دي. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. څوارلس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دو کسانو کې زیات ځوانان او نارینه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په دې کې درې ډوله زمونږ هیوادوال شامل وي. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو.
د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې دا اووم وار دی چې د رد شوو پناه غوښتونکو افغانانو ډرګۍ له جرمني کابل ته استول کېږي. د جرمني خبري اژانس وایي په مخکنیو شپږو پروازونو کې 114 تنه چې اکثر یې ځوان نارینه وو افغانستان ته استول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د نښتې له امله په قوشتېپه کې د جګړې په قوشتېپه کې لږ تر لږه 300 کورنۍ بې کوره سوي دي، او په ځانګړي ډول د چقمچور کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی. د جوزجان د امنیت قمنداني ویاند حکمت الله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې نشته پرون ماښام پیل سوې ده. په نشته کې د هغه په وینا 240 وسلوال طالبان او د داعش 6 وسلوال وژل سوي او ډیر نور زخمیان دي. د جوزجان امنیت قمنداني وایي دا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په بې ساري ډول درنه جګړه ده. د هند بهرنی چارو وزارت نن وویل له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنگټن سره خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج دا خبره نن په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې ورسته کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر بیګاله اسلام آباد نوې ډیلي ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له دې امله چې افراطي ډلو د پاکستان حکومت ته د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالان ته وویل چې افراطي ډلې د پاکستان خپل ثبات ته خطر پېښوي. دای وای تاسو پوهیږئ چې پاکستان د امریکا لپاره په سیمه کې مهم دی. امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګولو لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دی. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو له وزیر مننه کړې چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. په ترکیه کې د بشري حقوقو د یوولو سفعلانو محاکمه نن پیل شوه. پر د کسانو د تروریستي فعالیتونو تور لګیدلی. د تورانو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل شوې او په هر یوه د 15 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورانو کسانو کې په ترکیه کې د عفو د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر یو بل د دې سازمان لوړ رتبه چارواکی د جرمني اتباع او د سویډن وګړي شامل دي. پر هغوی تور لګیدلی چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې او د وسلوالو تروریستانو په سازمان کې چې په ترکیه کې بندیز ورباندې لګیدلی یا یې غړیتوب درلود یا یې مرسته ورسره کوله. برلین ویلي چې دا محاکمه بې دلیله او غیر معقوله ده. د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د مسکو د سیاسي اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتخاباتي کمپاین ملاتړی کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې نن حکم وکړ چې کونستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه وه ورته اخیستل شوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې زنداني شي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وسی. او د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي د حق قانون پر عملي کولو کار کوي چې کانګرس د روان کال په جولای کې پاس کړ او هدف یې پر روسیه د بندیزونو مضبوطول دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویاندي پرون دا خبر اعلان کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر روسیه د بندیزونو د ټینګولو دغه قانون د اګست په 2 نیټه توشیح کړی و.
له فرشته جلال زینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې. په دې اړه له افغان ولسمشر سره د مشورتي ډلې یو غړی وایي
او لکه مخکې مو ته مشوره ورکول شوې چې هندستان هم باید په اعتماد واخیستل شي. دا دغه مشورو په بنیاد باندې
له جرمنی استل شوی 14 افغانان کابل ته ورسېدل. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي
په دې کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوی والته په المان.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دا هم اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نرخ زیانو چې نوې د ټول پاکستان د نرخ زیانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه تاسیس کړي په مرکزی او ایالتي اسامبلو کې د ځان لپاره د څوکیو غوښتونکو دي.
زمو مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو سیټ ملوشي او دیل تکینی نو د خپل حقوق لپاره به کار وکړي.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي رادیو دوونیس پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شرایط پینځه په هم اوریدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند پر رول هم خبرې وکړې. نوموړي له سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د غراز د خپلو خبرو ترڅنګ د پاکستاني چارواکو سره د ټیلرسن د څرګندونو په اړه هم جزئیات په ډاګه کړل. اجمل ان د موضوع تعقیب کړي دلته په سټډیو کې. مهرباني.
ډیر زیاته مننه نور صاحب. په جګړه ځپلې افغانستان کې د هندستان رول او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمې مسلې وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي هندستان موافقه کړې چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې کابل او اسلام آباد ته له سفر وروسته نوې ډیلی ته رسیدلی نن یې په نوې ډیلی کې وویل پاکستانی چارواکو ته یې د ترامپ د ادارې هغه طبقات رسولي چې ترې غواړي پر خپله خاوره دي ګڼې تروریستي ډلې له منځه یوسي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی وای پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره مو په خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روښانه توګه د هغو شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ایز متحدان او شریکان لکه هندوستان او همدارنګه افغانستان لري، او هغه دا چې زیات تروریستي سازمانونه شته چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، له کومه ځایه چې هغوی د نورو هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. ریکس ټیلرسن ویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد له حکومت او مشرانو څخه یې لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستانی چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. کابل او واشنگټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقاني شبکې په څیر هغو تروریستي او وسلوالو ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي شي په افغانستان کې پر حکومتي او نړیوالو اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څنګه پاکستان دا تورونه رد کړي، خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم او نورو چارواکو ته په څرګندونو کې ویل چې امریکا یو داسې میکانیزم باندې کار کول غواړي چې نه یوازې دا چې له مخې همکاري او معلومات شریک شي، بلکې داسې اقدامات ورسره ملوي سو په پاکستان کې میشت تروریستي سازمانونه دا وړتیا چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکیل لاسه ورکړي. ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته دا هم ویلي چې دوی د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه جدي اندېښمن دي، ځکه د ریکس ټیلرسن په وینا که تروریستي سازمانونه په همدې توګه په پاکستان کې دننه پیاوړي کیږي او شمېر زیاتېږي، دا خپله د پاکستان ثبات او امنیت ته هم ګواښ پېښولی شي چې د هیچا په ګټه نه دي.
بله اجمل ان لتاسونه مننه قدر من اوریدونکو و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې ترهګری په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د غراز په افغانستان کې د هند رول په پراخې دوه ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې ریکس ټیلرسن نن د ورځې په وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې، او هیله مند چې دغه خبرې یوه نتیجه ورکړي او اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل پالیسي بدله کړي. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو پر بنسټ له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د اړیکو له څرنګوالي د دوام او پاللو په اړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي او جهادي مشران چې د مهمو موضوعاتو په اړه له ولسمشر سره ناستې کوي وایي افغان حکومت به له پاکستان سره خپل اړیکې پالي، خو په خبره یې په دې برخه کې دغه هیواد رښتینی اقدامات خورا مهم دي. له دې ډلې عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی وایي حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې له پاکستان سره د خبرو لپاره د سیمې ځینې هیوادونه هم په جریان او اعتماد کې وساتل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر هم د یادو مشورو یوه برخه ده چې د سولې په برخه کې د افغان لوري دریز قوي کړي.
په مجموع کې د دوستانو سره له هغو طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په اجماع کې شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي، او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځېږي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې په حصه کې او د تروریزم د مقابلې په حصه کې مضبوط شي.
نوموړی وایي ټینګار په دې دی چې له پاکستان سره اړیکې په دقت خو د وخت له ځای کېدو پرته روغې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او سیمې په حالاتو د خبرو لپاره د سې شنبې په ورځ هندوستان ته تللی و. پاکستان تل د کابل او نوې ډیلي په نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان لوری وایي د قوي دریځ خپلولو لپاره د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو باور اخیستل او د دې لپاره چې پر پاکستان فشار وساتل شي باید اړیکې وپالي. له دې مخکې له اوږده ځنډ وروسته افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د څلور اړخیزو ناستو په لړ کې له پاکستان سره د خبرو لړۍ پیل کړه. د امریکا او چین په شمول دغه څلور اړخیزه ناسته چې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوه افغان حکومت هیله مند کړی چې پاکستان به په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د مشورو پر مټ له پاکستان سره مذاکرات پیل کړي، خو هغه هیواد باید د تروریزم سره په مبارزه کې مهم رول ادا کړي.
د میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل دې غونډې ګډونوالو ته چې هغه تېرې غونډې چې دوی سره سوي وي او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیلمند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغیر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
افغان لوري په دې اړه چې د خبرو دا لړۍ به بیا کله او چیرته ترسره شي څه نه وایي، خو پاکستان ولسمشر غني ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د هغه هیواد په اقداماتو پورې اړه لري او دا به یوازې په نوم سفر نه وي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته اهمیت ورکړي. یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. ښاغلی خادم، ازادي راډیو ته وویل کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. دغه راز ښاغلی خادم په دې نظر دی چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمن نه شي. بیا هم یوسف خان زدران دا موضوع له ښاغلی خادم سره څېړلې او په سر کې هند ته د افغان ولسمشر سفر ته په پام سره په دې اړه چې له پاکستان سره باید څه ډول افغانستان اړیکې وپالي د هغه نظر پوښتی دی.
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپل کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاستونه نشي کامل بدلی او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او خیرازي خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیته هغه سي تخریبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لوري د پاکستان سره د دې ټولو استون سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي، ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هر مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو، د خپل وارداتو خبره کوو، نو زه فکر کوم چې $300 میلیون زموږ صادرات دي او $11 میلیارد زموږ عایدات دي.
نو ستاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لکتر لګه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی، دا په خپل ذات کې ل خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانور ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولی. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستی یاری دا ګټه کولی شي، مګر په هغه وخت کې ګټه کولی شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستی او یاری هغه د پاره ګټه کوي، نه دا چې واز موږ د مات لاس په خاص باندې هغه پر غاړه کې زنګې دی یوسو. مګر تر هغه وخت پورې چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته شي، قاطعیت رامنځته شي، د دوستو دشمن تعریف رامنځته شي، تر څو پورې چې ملي ګټې پر خپل ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول د خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل نورین لپاره لار راوړل.
بله خادم صاحب، کله چې هندستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت ایلمندی کې چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لکه تر لګه دا سفر باید زر تر سره شي کنه دوی شرایط د چ پاکستان په خپل ژوند باندې وفا وکړي، لاغي ورسره به دا اړیکې او دا تګراتګ لاخه کیږي. په دې ورخه کې ستاسو نظر
یو بحث به دا وي چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شم، زه به یو قهرمان شم. او که چېرې غیر سیاسي او بې پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي. عاجل باید د سفر وشي. هندستان زموږ هر درد او هر تکلیف د دوانش جوړولې. دوی باید پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې دا غوی په خوالي خپل خوالي وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې ترسو فشار را نشي، پاکستان چې ترسو مجبور نشي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریز نه بدلی.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې د کابل اسلام آباد او نوی ډلی ترمنځ د اړیکو په اړه چې باید په څه ډول وپالل شي خپل نظر څرګندو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین سکندرګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اورینن د افغانستان په ولسی جرګه کې لفظي شخړې انتر فزیکی شخړو او وخت په فزیکی شخړو بدل شي. د دغه جرګې یو شمیر غړو ځینې وکیلان د ولسی جرګې د تلویزیونی خبرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل. نور حال د ازادي رادیو د خبريالې ناجي صفای پر رپورت کې.
د ولسی جرګې د ځینې وغړي ولخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې ورسته یو کې مخفزیاتې دودي. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی د جرګې لومړي مرستیال همایون او د دغه جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیونی خبرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلی دي.
امروز پارلمان مسؤلیت نداره،
پارلمان خوندي نه دی. د دغه جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز لاندې راځي. دا مسله باید څارنوالي او حکومت ته راجي شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمیدزی دی او په دې اړه مسخ اسناد هم شته.
خو ښاغلی مجیدی روخانه نکړه چې د ولسی جرګې د غغړی په کوم هدف او د کومو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلی دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون د دغه ادعا په ځواب کې ومنله چې د شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په څرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
مور حالت لیو د شپې ولس بجوي د تلویزیون نشرات یې خاطر کړل. خو شغل مجید د انتخاب په دې خاطر کوي چې د لومړی ماموریت موټر یو کال ورسره وو او چې تربیته می واخیسته اوس دا ډول اوختوي چلند کوي.
محمد نیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي تتلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغه څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر خغلی مجیدی فزیکی حمله وکړي.
خبره درسته ده، مولوی صاحب اول خبره تکرار کړه. دا خلی سنان دی ترک تلویزیون
لالی صاحب
ای خانه ملی افغانستان از حیرت خاص
جنگ نکه بل راجیک شو.
خو یو شمیر وکیلان د نوموړي مخه ونیوله چې د غونډې فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکي برخورد له هڅو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره یې ناسته بې نتیجې پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است،
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاقو ایستلو، بوکس، د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی، دا د اصولو خلاف دی.
د ولسی جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تېرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته ولسی جرګې لومړی مرستیال د ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسی جرګې څلور کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دي.
دا د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو د استازو د نننۍ غونډې حالو. له جرمني ایستل شوي 14 افغانان نن کابل ته ورسېدل. دا چې جرمني د کومو دلایلو له امله دغه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د افغانستان د کډوالو او بیر راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې. ښاغلی میاخیل، په سر کې وویل
نن سهار شاوخوا 2 بجې له آلمان څخه په یو چارتر الوتکه کې 14 تنه زمونږ هیوادوال چې د پناه اخیستلو اسناد یې رد شوي، دوی له آلمان څخه بیرته کابل ته واستول شول چې په ده کې اکثره ځوانان دي، مجردین دي او په ده کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوي وو هلته په آلمان.
څه ډول جرم میاخیل صاحب په بخنې سره؟
خو بېلابېل جرمونه وو، نو هلته د دې تر څنګ په ده کې 3 ډوله زمونږ هیوادوال شامل وو. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي وو، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو لور کولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو، دغه درې کټګوري کې زمونږ هیوادوال په دغه چارتر الوتکه کې شامل.
بل له دې سره ښاغلی میاخیل، د دومره موده کې چې دغه افغانان له جرمني او یا نور هیوادونو نه بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي، د دوی کیسونه ردیږي یا بیلابیل نور موارد چې تاسو یادونه وکړه، شمیره به څو ته رسیږي په تقریبي ډول؟
زمونږ اکثره هیوادوال له آلمان او نورو اروپایي هیوادونو څخه په داوطلبانه ډول راځي، نو د جبري استلو په اړه که زه ووایم داسې دقیقه شمیره خو به همدا اوس ما سره نه وي، خو تیر کال لس شاوخوا لس زره کسان په داوطلبانه ډول اروپایي او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي وو، او څلور سوه شپږ پنځوس یا څلور سوه اته پنځوس تنه دوی د پناه اخیستلو اسناد وروسته له هغه چې رد شوي دوی له هغو هیوادونو څخه ایستل شوي. سکالې دغه کچه راټیټه شوې، خو همدا اوس هغه دقیقه شمیره نشته، بیا وروسته زه کولای شم چې هغه جزئیات تاسو ته ورسوم.
له جرمني د څوارلسو افغانانو د ایستل شوو څوارلسو افغانانو په اړه مو د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت د سلاکار حفیظ احمد میاخیل خبرې واورېدې چې وایي اکثره دغه افغانان چې جرمني ایستلی دي هلته جرمونه کړي وو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکمو په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې او د غراز د خبرو په اړه واوریدل چې تر ډیره په سیمه کې د ترګري په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د غراز په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. ریکس ټیلرسن د دې ترڅنګ د غراز د نوې ډلی او واشنگتن پر اړیکو هم خبرې وکړې. په تیر بیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر رڼا کې د هند رول مهم وباله. د ریکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. دا جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. دی تر دې وړاندې د دوشنبه پر ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوو سترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی، په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلی ته ورسید. هند ته ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیرونۍ په واشنگتن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري. د نن سهار لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. وروسته د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وبیني. هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. چیر کال د امریکا او هند سوداګری راکړه ورکړه یو سلو پنځلس میلیارد ډالر ته ورسېده، او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه پنځه سوه میلیارد ډالر ته ورسوي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانو ماته خلله د کونړ ولایت اوسیدونکو، پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډیر زیات خبرې کوي، ډیر زیات وادي کړي دي. خو خبره دلته دا ده چې خبره د وادو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې نه عملی اقدام وکړي، هغه وخت به د افغانانو مو ګوري، افغانان به مومني، ګرد نړۍ به مومني چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملی ګامونه پورته کړي دي او په د سولې په برخه کې عملی کار کړی دی که په خبرو شي په خوای خبرې کړي تر هغه وخته پولیس یو افغان هم دا خبره نه مني نه دا افغانانو ذهن مني د دې په باره کې ډیر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته نو تر هغې پورې هیڅوک هم دا نه مني نه نړۍ مني نه افغانان مني تر څو چې عملي جامه نه وي راغوست
د دې سولې باره کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم په کاراتو کاراتو د سولې سره د ژمنې وادي کړي دي خو بالکل په یو وار کې هم دغه وادي دي نه دي پوره کړي زما نظر د افغانستان حکومت د پاره هم دا دی چې په دې حکومت ونه غولېږي داسې یو د خولې خبره ده او د هغوی خپل مفاد دي دي دغې کې په دې خبرو کې
رحیم زما نظر دا دی چې پاکستان چې دا اوس کومه سوله مخ په وړاندې وړي لیکن د پاکستان خپل شخصي ګټې دي ځکه د امریکا د ستراتیژۍ څخه دوی استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي نو زه یقین نه لرم چې دا ګټوره شي او که افغانستان سولې ته غاړه ږدي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والي
د ننګرهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل مخکې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې دي خو اکثره دغه د اوریدونکو وایي چې ښایي دا خبرې ګټونه لري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو اوس فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت نن ازادي رادیو ته وویل چې لشتلجه 14 افغانان چې د پناه غوښتنې ارزي په جرمني کې رتسوي وي نن کابل ته واستول شو. د کډوالو چارو وزارت ازادي رادیو ته وویل چې په دې کسانو کې زیات ځوانان نارینه وو چې یا یې په جرمني کې جرمونه کړی وو. د جرمني حکومت ته یې د خپل هویت د څرګندولو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې وه او یا د جرمني حکومت خپل ملي امنیت ته تهدید بللی وو. افغان چارواکي وایي په قشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ بېګا راهیسې نښته روانه ده چې په وروستیو میاشتو کې په سیمه کې ساری نه ولیدل شوی. چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو او د داعش ګڼ شمېر وسلوال په دغه نښته کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په نوی ډیلی کې د هند له چارواکو سره وکتل او په نوی ډیلی کې له خبريالانو سره په څرګندونو کې د پاکستان د ثبات په اړه اندیښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې د اندیښنه لري چې افراطی ډلې په پاکستان کې د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. خو ویل چې پاکستان د امریکا لپاره مهم هیواد دی. او په ترکیه کې نن د یولسو بشری فعالانو محاکمه ما پایل سو پر دې کسانو تور پولیسوي چې په ټولنه کې یو جوړی جوړولې او په داسې و سازمان کې غړیتوب درلود یا امرستي ورسره کولې چې ترکیه تروریستي غني او وای چې دوی د دغه سازمانونو سره همکاري درلوده.
مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
سالور 50 افغان لوبغاړو د پانکریشن ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د کابل لوبډلې لومړی پنځیر دوهم او بغلان درې مقام خپل کړ. ښاغلی پیمان وایي چې د پانکریشن په سیالۍ کې له شپاړس ولایتونو څخه څه باندې 200 لوبغاړو ګډون کړی وو. افغان لوبغاړو په دوو برخو کې په نهه کټګوریو کې سیالي وکړه. د پانکریشن ملي لوبډلې ته د انتخاباتي سیالۍ اتم پړاو درې ورځې مخکې پیل شوی وو او نن پای ته ورسېد. د آسیا د اتلولیو په سیالۍ کې د افغانستان پر ویلچر د باسکټبال لوبډلې خپله دوهمه سیالۍ دیرش د اته اتیا پر وړاندې جنوبي کوریا ته وبایلله. د افغانستان د ملولینو د فدراسیون او د پارا اولمپیک د لوبو مسؤول کبیر خوشبینن ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه وړاندې هم د اکتوبر په درویشتمه نیټه د چین ملولینو لوبډلې افغان لوبډلې ته واتیا د دیرشو پر وړاندې ماتې ورکړه. د آسیا د اتلولیو سیالۍ د چین په بیجنګ ښار کې د څه باندې 14 هیوادونو پر ویلچر د باسکټبال لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په درویشتمه پیل شوی او تر اتویشتمه به دوام وکړي. او د منچستر یونایټیډ ټیم د انګلستان د اتحادې لیګ ته لار ومونده. تیره شپه منچستر یونایټیډ 2-0 پر وړاندې سوانسی ته ماتې ورکړه او په دې ډول د انګلستان د اتحادې لیګ راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړه. دغه لوبه د سوانسی په کوربه توب د انګلستان په لیبرتي ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای
او مخله دي چې اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه نيزو پروګرامونو ته ورورسي کې د بشري حقوقو په اړه یو موضوع راخلو په خیبر پښتونخوا لټ کې د نرخزيانو د ټولنې مشرانو د پاکستان مرکزی او دی هیواد له ایالتي حکومتونو غوښتي چې د دوی استازو ته د پي مرکزی او ایالتي اسمبلی کې څوکۍ ورکړي. دوی د غراز د ټول پاکستان د نرخزيانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه هم جوړ کړه. نور تفصيل په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومت د هیواد په قومي او صوبایي سمبلیو کې د څوکۍ غوښتنه کړې او وایي چې دوی د استازو ته د پر روانو انتخاباتو کې برخه ورکړل شي. د غوښتنې د نرخزیانو یوې ټولنې د سهشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې چې د روان 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د نرخزیانو د ګډون په اړه جوړه شوې وه او په همدې هدف یې د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نامه د یوې ټولنې د جوړېدو اعلان هم پکې وکړ. په پېښور کې د نرخزیانو د ټولنې مشره فرزانه وایي اوس وخت راغلی چې موږ خپل استازي قومي او صوبایي سمبلیو ته ولیږو او په خبره یې د دوی استازي کولی شي چې ستونزې یې په ښه توګه حل او د حقوقو په ترلاسه کولو کې جدي هلې ځلې وکړي. نوموړی په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وایي
چې څونه د خواجه سره را جمع شوي دي د څلورو صوبو نه، زموږ مطلب دا دی چې دوی په اسمبلی کې دوی ته یو یو سیټ ملو شي او دلته کښېني نو د خپل حقوق دپاره به کار وکړي او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کښېناست د پنجاب نه یا زموږ خیبر پختونخوا نه بلوچستان نه سند نه نو هلته به بیا پته لګي چې خواجه سرا او تعداد څونه دی یا خواجه سرا کول څه غواړي او خواجه سرا ته د خپل حقوقو پته ده چې زموږ په کار څه دي او په کار موما غړي کوم چې د یو ښځې په کار دی یا د یو سړي په کار دی.
په دغه غونډه کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان د نورو خاورونو نرخزیانو هم ګډون کړی و. یو اردو ژبه نرخزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي هیله لرو چې د ټول پاکستان نرخزیان په انتخاباتي پروسه کې برخه واخلي، را روانو انتخاباتو کې خپل استازي ودروي او له دې لارې سیاسي پیاوړتیا ترلاسه کړي. نوموړی په دې اړه وایي
ٹرانسجنڈر کی ایجوکیشن پہ بات کرتا ہے، وومن رائٹس پہ بات ہو رہی ہے، خواجہ سراؤں کو ایک
ہر سوک د نرخزیانو د تعلیم او نور حقوق پاړه خبرې کوي، خود دې وخت نه کوي چې نرخزیان باید په سیاسي پلاوه هم پیاوړي شي. نو موږ په سلور واړو صوبو کې دې لپاره کار وکړ او نن موږ هم دې هدف د ترلاسه لپاره د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نوم دغه اداره جوړ کړه.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې نرخزیانو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې تیزې کړې او له حکومته بېلابېلې لکه په پاسپورټ او تذکره کې د جنس تعین، په تعلیمي روغتیایي ادارو کې د نورو ښاریانو په څیر یو ډول حقوق، د کار کولو حق او یو شمېر نورې غوښتنې کوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت روان کال په جون میاشت کې د لومړي ځل لپاره په پاسپورټونو کې د نرخزیانو لپاره جلا جنس ولیکه او له دې لارې د هغوی یو غوښتنه ومنله.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل د هغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوی ده؟
که تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسي موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي او شکنجه هم ثابته سي، دا شکنجه سوی د دې کس له طرفه، دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجې کیږي هغه به په حبس متوسط چې له درې کال نه زیات نه وي دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي، چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجې په ترس کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مو مامور د ضبط یا د تحقیق، بل که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سوه د شکنجې په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې تر څنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانونی د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخکې درته پیش بینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید د محاکمو له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د له لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله، د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د پیسا باندې خپل فایده یا تحرک د لاسو د پښو له لاس ورکړې، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلې او هغه زمونږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هرش یو نوې جزا را دغه په افغانستان کې نسته، هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریځې او داسې نور موارد، دې کې بیا عرش ته هغه ته بیا خپله علیحده سزا په د ایران په قوانین کې راغلی، ولې متاسفانه زمونږ په قوانینو کې نه ده راغلی. خو به هر حال هر هغه عضوه چې بیا لږ زره وخت که هغه نیسي چې د شکنجې په نتیجه کې خساره مند کیږي انسان، د حبس نه علاوه هغه به په جبران باندې جبران خساره باندې هم محکومیږي.
ډیره مننه سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منه سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وزي قوانینو کې چې ده منه سوې ده، اول خدا دی چې انسان د کرامت خاوند دی، چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. لو ما مخکې چې تېره هفته کې په پیل کې ویل چې الله عزوجلال وایي چې ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا، الله چې خالق دی د انسانانو دی، هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبومه، نه شکنجه کومه. نو څنګه انسان ته دا پکار ده چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسي کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمي یا روحي درد ورسیږي، دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمی و روحی هغه په کار نه ده. درایم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحي درد ورسیده، د هغه زخم تر ډیره پورې پاتې کیږي. دا د دې باعث کیږي چې دغه بندی یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شي د مامور له طرفه، دا په واز د اصلاح دا اوږده بند کیږي، بیا چې کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نه اخلي او دغه زخم تر ډیرو پورې پاتې کیږي. روحي زخم هم د انسان د وجود نه نه ځي او فزیکي زخم هم نه ځي، ځکه زموږ افساس کې هغه عام متل دی وایي د هر څه زخم بلار سي، د خولې زخم بلار نه سي.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نور کومې لارې موجود دي؟
د تحقیق په ترس کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزا معلوم سي چې دا مرتکب د دې جرم سوی، شکنجه یې لاره نه ده. صرف یو شی چې هغه اعتراف دی، دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیرې وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل زکاوات د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې دغه له خاطر ډیر موارد دي، لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد، هغه دی هلته فورم د مقابله شد بورته چی تفتیش د محل پکار دی. چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي د یو ځای نه، که کور یا کوټه نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي، تلاشي سي، او مسلسل په محضر د گرفتاری په ورقه کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې، څو بالښت، میز، کمپیوټر، چی حتی سیګرټ، لایټر، نسوار، چلم، هر څه سي، مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوري د شواهد و مدارکو ده، تلاشي د منزل ده، او په سفلاین کې به د مزنون یا تورن کس دغه کې چې چاڅې رو باندې داوي چې هغه شناسوي کې دا کس و کنه، او ضبط د اشیا او ارزیابي معاینات تخصصي، او په اخره کې د سرندوال درایت ته ډېر اړین او مهم دی چې دی د خپل درایت نه کار واخلي چې تر هغو پورې مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته وادار سي چې خپل حقایق ووایي چې و لکه دوه ورځې مخکې دې څه اراده وله، پرون څه چیرته وې، سبا ته دې څه اراده ده، پرون د چا سره ملاقات کړی، سبا ته دې څه اراده وه، یعنی دا د هغه مامور پر اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده، نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په هغه سره کوی سو چې تر هغو دغه مظلوم یا تورن کس باندې جرم ورد ثابت کو، له هغه نورو لارو نه به مونږ استفاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاس کړی.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاس. سیرت صاحب، د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د محل یا د شکنجه موارد موجود دي او کڅنګ؟
بدبختانه د انتقالي مؤقت اداري نه را پدی خو مختلفو کلونو کې شکنجه معمول وي. خلیل الهام د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلب خونه یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت سوې، په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول، ولیدل سول، مستند سازي سوله، گزارش ولیکل سو، رئیس جمهور سره په دې اکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر څلور نویم کال پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورده شکنجه د دولتي نظارت خانو یا توقیف خانو کې د په ثبت ورسېدې. په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې، د دې پاک له بیا هم پیشنهادونه نوشته سوله. په 95 کال کې دو اتیا چې موږ د څلور نویم کال نه 15 کال ته پرتله کو، نو په دې کې 10% بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام، نه وزي قوانینو ته احترام، فقط لکه هغه مخکې تعریف کې چې موال دوی سره شخصي وغده یا سمتی یا زبني او یا سیاسي وغدي دي چې په دې نتیجه کې غواړي چې د مزنون او تورن کس نه اعتراف واخلي. دا هم یو وسیله ده، د وسایلو نه نور نه ده. منتها په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسون په دفتر کې ثبت سوي دي. زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې مونږ نړیوالو ته ثابته کړو چې مونږ پابند بین المللي قوانینو هم یو او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازي امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده. راځئ دته د ټکي پای کېږدو دغه نورو مدارکو نه د نورو عواملو نه زمونږ مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کیدل او د ده محکومیت سبب دی خپل ځان ته عبرت او نورو ته پند سي په دې باندې باید مونږه کوشش زیات وکړو.
ډیره مننه سیر صاحب.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن په رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
منګه لیکل خدای به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بازی او د شپېلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسکه.
هر څوک چې تور رنگ خوښوي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور دخل نه شي.
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتې مرسل ته وښیي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغه رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سوري د مینې، شینې د امن او د ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه یې د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ یو ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې که درته ووایم، سره رنگونه د زنانو دپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه دپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري دي. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځمه او خپلو خپلوانو کره ځمه، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نسی. هغه باید د محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښوي زړې ښځې. خاکي رنگ وي، تور رنگ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښوي، ګلابي رنگ و، لکه شفتالي رنگ و، زیړ رنگ و. خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره دا خوښوي. او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جګرخونه وي، داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري. او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اوله جوړه کې کله چې کالی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی دغه عروس د پاره خستیو نو باوجود چې دا ډیر ښه کالی وو ډیر جلبلی کالی وو او ډیر ښایسته کالی وو د دوی په نظر اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنګ ورکړه یعنی رنګ یې دا ورکړه چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې د تاوال موږ ته راوړي په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي اما اساس تعداب یې دغه خبره شو چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي دا چې لامل یې څه دی له هغه به یې واورو.
موږ نیکه د خدای به کې هغه مه نیکه ډېر شانس کاګه چې کفتر بازي و دا شپېلی وهله او دغه تور رنګ کالی وسکه د مه قطعا من یدونه حتی بوټم تور نه اغوندو لباس او کمیز داشم وایه په تاسو باندې ښه شګون نه لري وایه په تاسو باندې نه ځي یعنی مطلب هغه نو شګون دا و چې ما په خپل سترګې لیدلی حال یو جوړ کالي مه واخیستې و تور ډېر ښه په قیمت مې اخیستې وه همدغه دوکانو کې بازار کې چې هغه مې اول شو سره داسې جالی شوه چې بیخي بلند ښکارېده ما دا څه په کار شو بېرته دوکاندار ته ویلي وایه والله څهله در کې نور هېچا شکایت نه ده کړی هغه وایي تاسو باید څه حساب در پکې مالې موږ نیکه ملې کړی بس وایي چې نیکه ملې کړی وایي ما یې خپله درشي.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنګ غوره کوي. محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنګ کالی اغوندي دی بیا د رنګونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ می زیات خوخی که مونږه تر زمونی ماما زمونی یو خاندان مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوشن د سپین عادت گزه د سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرف ده خدای کی که سوې سه بشو مت غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیا
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده. نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنګونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنګونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنګونه د هغه پدیدې دي چې په خپله خدای یو انسان ته ورکړي دي. موږ د دغه رنګونو په حساب باندې په خپله د انسان درونی شخصیت عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د ده په وجود کې دي او باطني شکل لري هغه موږ د رنګونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنګ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنګ خوښیږي بناهن موږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي. سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. من تا منگے پدی رنگونو کی دا نمحدود ہو زکین نمحدود ہو چی پخپلا دا رنگونو یو دا بل سرا چی خلطی گی اگا خاصیت چا اصلی رنگ لری پا خاصیتونو کی هم تغییر زیزی نبینا آن دا رنگونو چی یو دا بل سرا مخلوطی گی دا مثلا اتو پا اتو که ضرب کا تلوش پیت کی گی نبینا آن دا رنگ مشخصی پا اساس که منگا پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیجنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم وي، قومندان وي، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور دغه لري. نو بینان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي دواړه تور رنګ خوښ شي نو بینان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بینان د دوی ژوند
تر اخیره پوری دوام نکي بل رنگ سور رنگ دي چې عيانن د تور رنگ شکل باندې هغه هم دي سور رنگ څنګه اته چې سور رنگ لګيږي دا متحيز کیږي زر عصبي کیږي زربان ته زړی جګيږي او بل اخر زود رنگ هم دي دغه هم دي نو بنا د سور رنگ چې څو خوخي نو کچه ته دواله د مرچو په څټه بسواري په والا خبره به میړه وخته به جنگونه به بس خبره به ډیرو کشالو ته وباسي ان دوی انعطاف نه لري دوی گذشت نه لري چې نه لري بنا ان دوی ژوند هم تر اخره پوری نه پاتې کیږي من ته سور رنگ یو خاصیت لري هغه دا دی چې څونه چې انتک رنگ دی په ډیره کومه خبره باندې وی ته خوشحالیږي هم د دې په من کې یو رنگ بلم شته دی دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنگ دی او یو بنفش آبی رنگ دی په دې کې مثلا په خپل روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري
درنو اوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچې رغړې لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.